السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن دوشنبه د لړم یا عقرب 19 او د نومبر 10 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی لا هم له افغانستان سره د ستونزو د حل په خاطر خبرو اترو ته ژمن دي. فرانس پریس تیر ماښام د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په حواله دا خبره کړې ده. خبرپاڼې کې راغلي د پاکستان اصلي اندېښنه هغه ترهګري ده چې له افغانستانه سرچینه اخلي او د دې کار مخنیوی یو لومړیتوب دی. د طالبانو حکومت بیا وړاندې تر دې دا ډول تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي چې د ترهګرۍ یا پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان فعالیتونه د پاکستان کورنۍ مسأله ده. د دواړو لورو د سولې دریم پړاو خبرې د تیرې پنجشنبې او جمعې په ورځو په استانبول کې وشوې چې بې پایلې پای ته ورسېدې. د افغانستان لوری وایي خبرې ځکه بې پایلې شوې چې د پاکستان لوری هیڅ ډول مسؤلیت اخیستو ته چمتو نه و، خو پاکستانی لوری بیا د طالبانو حکومت ګرم بولي. په دې اړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر نوې څرګندونې هم کړې چې جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د جرمني په بون ښار کې د افغانستان د لوی قونسلګرۍ فعالیتونه نن دوشنبه له سره پیلېږي. دغه وزارت پرون یکشنبه په یو خبرپاڼه کې ویلي مراجعین کولی شي په آنلاین بڼه نوبت واخلي او بیا د خپلو کارونو لپاره قونسلګری ته مراجعه وکړي. دوی ویلي نږدې راتلونکي کې به دغه قونسلګری د نویو پاسپورټونو ویش هم پیل کړي. په دغه قونسلګری کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام ډیپلوماتانو تیره میاشت وروسته تر هغه ډلهیزه استعفا وکړه چې جرمني په بن او برلین کې د طالبانو دوه قونسلي کارکوونکو ته باورلیکونه ورکړل. امریکایي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد سناتوران یو داسې دوه ګوندي هوکړې ته رسیدلي چې له مخې د حکومت مرخصۍ پای ته رسیږي او فدرال بودیجه له سره پیلېږي. دغه هوکړه تیره شپه داسې مهال ترلاسه شوه چې د امریکا د حکومت د یوې برخې د مرخصۍ یا شټډاون 40 ورځې پوره شوې چې بېساري اوږده مرخصي ده. دې موده کې د حکومت د یوې برخې فعالیتونه درول شوي او سلګونه زره فدرال کارکوونکي بې معاشه شوي دي. ټاکل شوی چې دغه هوکړه څو شیبو کې رایې اچونې ته وړاندې شي. دغه هوکړه وروسته د جمهوري غوښتونکو تر واک لاندې د استازو جرګې ته وړاندې کیږي او هلته بل تصویب وروسته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لاسلیک ته چمتو شي. او د ملګرو ملتونو لخوا نن دوشنبه اعلان وشو چې میلیونونه پناه غوښتونکي چې له جګړو متاثره وو اوس د اقلیمي بدلون له خطر سره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری نن د یو راپور په خپرولو سره ویلي راتلونکو 15 کلونو کې به هغه سیمې چې نږدې نیمایي پناه غوښتونکي پکې دیره دي له اقلیمي بدلونونو سره مخامخ شي. دوی تر خطر لاندې سیمې چې د کډوالو 15 کمپونه پکې دي ګامبیا، اریتریا، ایتوپیا، سینګال او مالی یاد کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي د 2015 کال تر نیمایي پورې په ټوله نړۍ کې د جګړې له کبله د بې ځایه شوو کسانو شمیر 1.1 میلیونو ته رسیدلی دی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د سولې په بې پایله شوو خبرو کې د پاکستان له غوښتنو پرده پورته کړه.
د دې غوښتنه دا وه چې موږ ته دا تضمین راکړي چې پاکستان کې به بیا امنیتي پېښه نه کړي. حتی یواځې دا غوښتنه هم وسوه چې د ټي ټي پي ګروپونه د افغانستان ته واړول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی لا هم خبرو ته ژمن دي. د بلورته د پاکستان لخوا افغانستان ته د کډوالو څپه ګړندې شوې. کډوال بیا وایي هیڅ ډول اسانتیاوي نه لري.
او خیمو کې ژوند کو عوام سره د برقم نشته، واړه واړه ماشومان مون سره دي او هغه د ژوند لومړني مرستې چې کوم دي هغه مون سره نه دي شوي.
او د عدلي او قضایي ادارو یو شمیر پخوانی خزینه کارکوونکي وایي پر کار یې بندیز له ستونزو سره مخامخ کړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی راځو. د سر موضوع ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای دوی له حمله افغانستان سره د ستونزو د حل په خاطر خبراترو ته ژمن دي. فرانس پریس تیر ماښام د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې په حواله دا خبره کړې ده. خبر پاڼې کې وړاندې راغلی د پاکستان اصلي اندېښنه هغه ترهګري ده چې له افغانستان سرچینه اخلي او د دې کار مخنیوی یو لومړیتوب دی. د طالبانو حکومت بیا وړاندې تر دې دا ډول تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي چې د ترهګرۍ یا پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان فعالیتونه د پاکستان کورنۍ مسأله ده. د دواړو لورو د سولې دریم پړاو خبرې د تیرې پنجشنبې او جمعې په ورځو په استانبول کې وشوې چې بې پایلې پای ته ورسېدې. د افغانستان لوری وایي خبرې ځکه بې پایلې شوې چې د پاکستان لوری هیڅ ډول مسؤلیت اخیستو ته چمتو نه و، خو پاکستانی لوری بیا د طالبانو حکومت ګرم بولي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون په کابل کې یوې غونډې ته د پاکستان له خوا د هغوی د غوښتنو له ځینو برخو پرده پورته کړه.
د پاکستان استازو په مذاکراتو کې ځینې هغه وړاندیزونه غوښتنې لرلې چې هغه د عمل وړ نه وي، هغه معقول نه وي. د مثال په ډول د دوی غوښتنه دا وه چې موږ ته دا تضمین راکړي چې پاکستان کې به بیا امنیتي پېښه نه کیږي. نو آیا موږ د پاکستان د امنیت ذمهوار یو؟ آیا موږ هلته سوله ساتې پوځونه لرو؟ حتی یوارې دا غوښتنه هم وسوه چې د ټي ټي پي ګروپونه د افغانستان ته واړول شي. افغانستان لیونی دی چې د تاغم خپل کور ته راوړي.
د پاکستان حکومت سملاسی د متقی په دغو سرګندونو تبصره نه ده کړې. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرونو ویل چې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران او د استخباراتو مشر یې پاکستان ته سفر کوي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د سولې یو تړون شونی کړي. اسلام آباد ته د ترکیې پلاوی د سفر کرنې ټاله نه ده اعلان شوې او تر اوسه دا هم معلومه نه ده چې دغه پلاوی د کابل د سفر نیت هم لري او کنه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ وروسته تر هغه رامنځته شو چې پاکستان د لومړي ځل لپاره د اکتوبر په 9 پر کابل هوایی برید وکړ. تر هغه برید وروسته د طالبانو امنیتي ځواکونو ډیوران کرښې ته نږدې پر پاکستانی پوستو بریدونه وکړل چې د هغه لوري له ځوابي حملو سره مخ شول. هغو بریدونو کې دواړو لورو ته لږ تر لږه اویا تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. تر دغو بریدونو وروسته قطر او ترکیې منځګړیتوب ته راودانګل او دواړه لورې یې لږ تر لږه یو ځل په دوها او دوه ځله په استانبول کې خبرو ته سره کېنول چې تر اوسه یې د پام وړ کومه پایله نه ده ورکړې. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان او پاکستان د ستونزو د حل لپاره باید د ترکیې هڅې دوام وکړي. هغه پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د خبرو پر بې پایلېتوب ناهیلی شوی. که څه هم پاکستان ادعا کوي چې ټي ټي پي د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه کوي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره د هیچا په ضد نه کارول کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږ غږله ازادۍ رادیو نه اورئ. له پاکستان افغانستان ته یو شمېر ستانه کړل شوي کډوال وایي د ژمي پر رانږدې کېدو سره لا هم دوی د ستنېدونکو په لنډمهاله کمپونو کې اوسیږي چې په ټکو یې د ژوند هیڅ ډول شرایط پکې نشته. دوی وایي چې د ژمي یخه هوا به د دوی او ماشومانو ژوند ته یو لوی ګواښ وي. تفصیل په دې راپور کې.
د ژمي را رسیدل، بیکوري، بیکاری او بیوزلی افغانستان ته ستانه کړل شوی یو شمیر کډوال وایي له دې عمله جدي ستونزو سره مخ او اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا مهال ستنېدونکو ته په جوړې شوې لنډمهاله کمپونو کې سخت ژوند تیروي. د لغمان ولایت د سرخکانو په سیمه کې د کډوالو په یو لنډمهاله کم کې میشت محمد علي چې په خبرې د 15 کسیز کورنۍ سرپرست او نږدې 15 ورځې وړاندې له پاکستانه په جبري ډول خپل هیواد ته ډیپورت شوی ازادي راډیو ته وویل
خیمو کې ژوند کو عوام سره د برخم نشته، واړه واړه ماشومان موږ سره دي او هغه د ژوند لمړني مرستې چې کوم دي هغه موږ سره نه دي شوي، لکه درمل شو، برق شو، سیاسي سرپناه شو، دښته کې وبادونه لګیږي، ماشومان ټول موسمي مریضان شوي دي، نو
د پلازمین کابل د سبز ولسوالۍ ته تازه ستون شوی افغان کډوال میر رحمان ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت لوري چې کډوالو سره کومې مرستې شوی وي هغه خلاصي شوی او اوس ټول تازه ستنه شوی کډوال له بیلابیل ستونزو سره مخ دي.
زه خدای غدار ورسې هیڅ شی نشته د حکومت راشن روپې چې خلکو خوړل اوس د مېدا کارونه نشته او غربت زیات ده او راشن په حساب هیڅ شی نه ورکړي ماجر ته ټول ماجرونو دغه بدل ده بس ټلیفون نو کې پرمې مرمې وله کې نور چې نه ستر نه چې ور کوي چمانو نوران لیاوا مستو چې کوم راوخ چې دې دې تبه څه چې وسره بیا ډاکټرانو ته واخسته.
یو شمیر نور کډوال بیا د بیکاری لامل شکایت کوي هغه ستونزې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې وخت رسیدو وروسته ډېرې افغانان ورسره مخ دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ اوسیدونکو حجت الله چې تیر کال له پاکستان افغانستان ته ستون شوی وای دی خپلوان کړه په یو خیمه کې ژوند کوي او لا هم د بیکاری لستونزې کړيږي.
دلته اوس د غو مشکل خوراکي مشکلات دي مونږ بيخي خوراک د پاره هیڅ نه لرو بل جمعي د یخنیا او د دې په هیڅ سہولت مونږ نه لرو سار کې ما شومان ژاړي چې یو سراوړی کور ته ما خام چلار شو نو بیا را سره هیڅ نه د کارونو بيخي نشته دي مونږ بيخي تنګ یو ډیر زیات تنګ یو ژوند کې.
دا څرګندونه داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت په وار وار ستنو شوی او کډوالو ته د اسانتیا او برابرولو ورسره د مرستو کولو ادعاوې هم کړي خو ورسره په پراخ ډول د کډوالو د راستنې دورا پورونه هم خبره کړي دي. د طالبانو تر واکټان دي بختر اجانس تازه ویلي چې یوازې پرون د نومبر 8 د سپین بولدک تورخم او بارامچی لاره 2113 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوی. د نومبر په 8 بیا د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته سندونکو چارو وزارت ویلي په تیر دوه ونیو کې لګونډي هیوادونو نږدې 10,000 کډوالې کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې چې د غړو شمیر نږدې 150,000 کسانو ته رسیږي. د دې وزارت ویان عبدالمطلب حقانی تلو نیوز خصوصي رسنۍ ته ویلي په دې کډوالو کې لوی شمیر له پاکستان او یو شمیر له ایران او ترکیې ایستل شوی. که څه هم پاکستان په 2023 کال کې د هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه خو په وروستیو څو میاشتو کې چې افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره اړیکې تر بل هر وخت زیاتې ترنګلې شوې د کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ په بیساري ډول تیزه کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یونیچسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM د رواني نومبر میاشتې په ومه په یو ګډ راپور کې ویلي چې په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو توقيف او د هیواد د ایستلو پروسه چټکه شوه. په دې ګډ راپور کې لغړی و چې د 3 اکتوبر ل شپږم څخه د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې له 10,000 ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي او په همدې موده کې له 10,000 ډیر افغانان په هغه هیواد کې توقيف شوي دي. د راپور پر بنسټ چې د روان 2015 کال لپاره د اپریل تر لومړۍ نیټې له 10,000 ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري دا هم ویلي خپل هیواد ته د افغان کډوالو جبري ستنونې نوې څپې له هغې ملاتړ او پناه به برخې کړي چې ورته اړتیا لري.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو پر اختیایي پروګرام UNDP وایي چې له اتیا سره نه زیات افغانان لا هم باوري برېښنا ته لاسرسی نه لري چې دا کمښت روغتیا او دغه راز چاپریال ته یو ګواښ دی. دغه اداره وایي چې ډیری کورنۍ اړ دي چې د ورځنۍ یو کارونو ترسره کولو لپاره له خاصو او لرګیو کار واخلي. بلورته د چاپریال ساتنې کارپوهان وایي چې د برېښنا کمښت او په نورو سونتوکو تکیه کول د خلکو روغتیا او چاپریال ګواښي او وچکالۍ سیلابونه او پر طبیعي سرچینې تخریبوي چې دا هم بیا پر ژوند او کرنې فشار زیاتوي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP وایي چې له 80% څخه زیات افغانان باوري برېښنا ته لاسرسی نه لري چې روغتیا خوندیتوب او چاپیریال یې اغېزمن کړی دی. د ادارې د یکشنبې په ورځ د نومبر په 9 په خپل ایکس باندې لیکلي چې ډیری کورنۍ د خپلو ورځنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره پر خاصو لرګیو تکیه کوي چې پراخ کارولي د چاپیریال د تخریب لامل کیږي. وړاندې راغلي چې افغانستان لا هم د انرژۍ له پلوه یو له خورا نامنو هیوادونو دی. یو شمېر افغانان وایي چې د دوامدار برېښنا نشتوالي له امله اړ دي چې د خپلو ورځنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره نور سپنتوکي وکاروي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي فیروزه محمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اکثرا کې برقونه میبوشم او از چوب و زغال و چیزا استفاده میکنم. ډیری وخت چې برېښنا نوي مو له لرګیو او سکروګت اخلو بخاري مو هم همدا ډول دی. د دې لپاره چې ژمی کېږي برېښنا زی په ډیری کلیو کې اصلا برق نشته او هغه اصلا له برېښنایي وسایلو کار نه اخلي.
بلخ ولایت طالبانو د حکومت چاپریال ساتنې ملي اداره وایي سرل دي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله شپږم ځانمنونکي هیواد دی خو په رسمي ډول په برازیل کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون دیرسم کانفرنس کوب دیرس ته نه دی بلل سوای. د ادارې د یک شنبې په ورځ د نومبر په نهمه په یوه خبر پاڼه کې زیاته کړې چې دا مسله به افغانان د اقلیمي بدلون له نړیوالو صندوقونو مالي او تخنیکي مرستې ته له لاسرسي څخه محروم کړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغانان د وچکالۍ، سیلابونو، ځمکې ښویېدنې، د یخچالونو ویلې کېدو، د ژوند تنوع له لاسه ورکولو، د کرنیزو حاصلاتو کمېدو او د اقلیم د بدلون له امله جبري کډوالۍ سره مخ دي. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې وچ اقلیم په طبیعي سرچینو پورې تړلی اقتصاد او د اوږدمهاله جګړو اغیزې د چاپیریال د خرابېدو او هیواد کې د اقلیمي ناورینونو د شدت اصلي لاملونه دي. دا سازمان ادعا کوي چې د طبیعي لاملونو سربېره صنعتي او پرمختللي هیوادونو د انرژۍ د پراخ مصرف او د ګلخانهي ګازو تولید له لارې اقتصادي وده ترلاسه کړې، خو دا پروسه د اقلیم بدلون لامل شوې او تر ټولو لوی زیان یې د افغانستان په څیر لږو پرمختللو هیوادونو ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو د اقلیم بدلون دیرسم کانفرنس به د 2015 کال د نومبر له 10 څخه تر 21 پورې په برازیل کې ترسره شي. د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي چې د برېښنا کمښت او په نورو سپنتو کې تکیه کول د خلکو روغتیا او چاپیریال ګواښي او وچکالۍ، سیلابونه او پر طبیعي سرچینو تخریب پر ژوند او کرنې فشار زیات کړی دی. او د ناورینونو کمولو چارو پوه عبدالباسط رحماني وایي چې د بیړني کورني او نړیوال اقدام پرته به زیانونه زیات شي او د دیر سکوپ په څیر نړیوال کانفرنسونو کې په رسمي ډول د افغانستان نه ګډون نړیوال مرستو ته لاسرسی محدودوي.
نیاز هست افغانستان همین لحظه در برنامه کاپ سی که در برزیل برگزار میشه یک نقش کمرنگ داره.
هر ارخیص پاملرین تا اړتیا ده افغانستان د محل په برزیل کې په کوپ دیر پروگرام کې پیکر رول لري. افغانستان دی غونډې ته نه دی بلل شوی او هغو افغان متخصصینو او فعالانو ته چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې په دولتي یا نه دولتي ادارو کې په کار بوخت دي شرایط نه دي برابر شوي چې په دې پروګرام کې برخه واخلي او کې برخه هم پکې اخیستې وي ډېره پیکه ده. دا ټول ښیي چې نړۍ په خپل لار روانه ده او دې مسایلو ته
د طالبانو د حکومت یو پلاوی تیر کال د آذربایجان په باکو کې د اقلیم د بدلون په کانفرنس کې د څارونکو په توګه ګډون وکړ، خو دا ګډون یې په رسمي ډول نه و. د دې مخکې هم د طالبانو حکومت په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د اغیزو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتنه کړې وه او د روان کال په پیل کې ویلي و چې د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره تر 2030 کال پورې 40.6 میلیارد ډالر مالي مرستې ته اړتیا لري. افغانستان چې لا هم د طبیعي پیښو پر وړاندې زیانمنونکی هیواد دی، تازه یوه اونۍ وړاندې د افغانستان په شمال کې په ځانګړې توګه په بلخ او سمنګان ولایتونو کې د رسمي شمیرونو مخې یوې زلزلې 20 کسان مړه کړل او له 900 څخه ډېرې ټپیان کړل او له 1400 زیات کورونه یې ویجاړ کړل. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د اګست په 1 د افغانستان په ختیځ کې په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې یوې زلزلې بیا له 2200 څخه ډېر کسان مړه، نږدې 4000 ټپیان کړل او شاوخوا 1000 کورونه یې تخریب کړل.
افغانستان کې د عدلي او قضایي ارګانونو ځینې پخوانی خزینه کارکونکي وایي پر کار او فعالیت تر بندیز وروسته دا مهال کورنۍ ژوند سخت شوی او وایي چې اقتصادي ستونزې د ژوند تر ټولو لوی ستونزې دي. له همدې عدلي او قضایي ارګانونو له کارکونکو سره زموږ همکارې خبرې کړې، دا راپور پرې چمتو کړی.
وای پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې یو 20 کاله په بیلابیلو عدلي او قضایي برخو کې کار کړی، خو کله چې دوی واکمن سول پر کاري بندیز لګولی او دا مهال له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښونو سره مخ ده. د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د پخوانۍ خزینه قاضي چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
به چی شرایط قرار میگیره؟ یعنی 4 سال شده خدا رو به شما شاید میگیرم
لغو وقتا مو چه دندی للاس ور کری با دی چلور کلونو که مو چه کور که هر دول وسایل در لود پلوریلی زکا چه خپل مصارف پری پورکلو مکتولی د خپلو کورنیو سرپرستانی و داسې حالت سره مخیو چې لویریان خپل ماشوم تر روختونه نشو بیاولی. هر چیری می غوختنه وکړه، د پناه غوختنې زرګونه فرمونه می ډاکړل، خو هیڅ هیواد نه یې منلی.
د میرمن وایي دا مهال په ټول افغانستان کې همکاري 3 ښځینه قاضیانې پاتې او ټولې په کورونو ناستې دي. داسې مهال چې په خبره یې هر وایي په عدلي او قضایي ارګانونو کې لوړې زده کړې او د کلونو کاري تجربې لري او د عدالت تامینولو په برخه کې مهم رول لوباوه. په کابل کې یوه پخوانۍ خزینه سارنواله هم ورته وضعیت بیانوي، ټینګار کوي چې که دا بندیزونه پرې دوام وکړي ژوند به یې نور هم تیاره سي. دې هم په ورته شرط ازادي راډیو ته وویل.
په میبینیم که هر روز محدودیت ها بیشتر شده. من به عنوان یک سال نو با اومدن طالب من وظیفه مجلس دادم
روز بلی تموم محدودیتونه دیری که ما دیوی ترن والی پا توگه دی طالبانو پرادک پلدن دلال اصور کرد پول همکاران میبیدن دوشول دیره و بشن شول دیره و گواخل شول دیره دهیوات پری خودو دار شول زی اوازی دیو قشن خبره کو مگر دل تا طولی خزی اونجونه که دندلرون که وی کنه ده طالبانو لده کرنو زیان منی شویدی چو در طول بخکاره دول بشری جرایم دی
حتی مکره راپور که ده مرکسوی و میرمنه ده شکایتون و غختون و عروان ده طالبانو ده حکومت دادلی وزارت ویان برکتولا رسولی نظر و لرو خونو موری ده راپور ترخباری دو په دیر ده آزادی راڈیو پختنی جواب نکری خلا دی وران دی ده طالبان و حکومت چارواکو پوار واریدا کردی چی ده خزو پا گردون ده افغانستان ده طولو وگرو حقونه ده اسلامی شریعت پا چوکارد که خوندی دی دوی ده غشان ده خپل مشر ده عمومی بخنی ده فرمان پا ملکی دو هم تنگار کرای دی
لخبرونو ور آخوا
اوریدونکو د خبری مجلې د پای شبو کې او راپور اخلو هغه دا چې د ملګرو ملتونو یو تازه سروي ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او د تریاکو په تولید کې 40% کموالی راغلی په افغانستان کې د کوکنارو د کرکیلې او د تریاکو د تولید له کمیدو سره سره د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې په خپل راپور کې له دې کبله هم اندېښنه ښودلې چې د هیواد کې د کیمیاوي ترکیبي موادو په وسیله د مخدره موادو استفاده زیاته شوې تفصیل په دې راپور کې
د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ د یو لرې پراته کلي اوسیدونکي عبدالله په خپله ځمکه کې په پټه یوه اندازه کوکنار کرلی دي عبدالله چې دا یې اصلي نوم نه دی وایي د دوی په ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د کوکنارو د له منځه وړو کمپاین تر اوسه نه دی پیل شوی او دی نه پوهیږي چې د کوکنارو کروندو ته به یې څه ورپیښ شي د عبدالله په وینا د لویو لارو پر غاړه د نږدې پرتو سیمو خلک د طالبانو له ویرې تر ډیره د کوکنارو پر ځای نور شیان کوي
په هغو سیمو کې چې د دولت په ولکه کې دي او سړک ته نږدې دي هلته خلکو کوکنار هیڅ نه دي کرلي او کری یې هم نه خلک بدیل کښتونه کوي مثلا زموږ په سیمه کې خلک غنم اوربشې نخود او نور شیان کوي خلک د بېوزلۍ له پلوه اندېښمن دي بېکاري ده بېوزلي او نور مشکلات دي خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي
له بادغیس ولایت څخه هم یو کروندګر د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت د طالبانو له فرمان وروسته بند شوی دی مګر د هغه په وینا ځینو کروندګرو د خپلو کورونو په انګړونو کې په پټه کوکنار کرلی دي په هلمند کندهار او فراه ولایتونو کې د کوکنارو د کرکیلې دودیزو سیمو ته چې څومره واټن لنډیږي نو همره پر دې کښت بندیز هم سختیږي په افغانستان کې د کوکنارو په کرکیله کې وروسته له هغه کمښت راغی چې په 2022 کال کې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو حکم کې د کوکنارو کرکیله او د تریاکو تولید او قاچاق غیر قانوني وبلل او بندیز پرې ولګاوه هغه مهال د کوکنارو کروندو شاوخوا 2,200,000 هکتاره ځمکه رانغړله خو یو کال وروسته په 2023 کال کې د پام وړ کموالی پکې راغی د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو د کنټرول د ادارې یو ان او ډی سی سروې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په شاوخوا 2,800 هکتاره ځمکه کې کوکنار کرل شوی وو خو دا اندازه سکل 2,200 هکتاره ته راټیټه شوې ده چې د سروې له مخې د تیر کال پرتله 40% کموالی ښیي د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی ظاهر ازادۍ راډیو ته ویل د دوی په سیمه کې د کوکنارو د کرلو سزا درنه ده نو ځکه خلکو د پختی او نورو بدیلو کښتونو کرکیلې ته مخه کړې ده خو ښاغلی ظاهر دا یادونه هم کوي چې دا سیمه اوبه نه لري
نیمروز چې دای په خاص ډول چاربرجک ولسوالی د کرکیلې لپاره تر ټولو پراخې او ښې ځمکې لري حتی داسې سیمې هم لري چې ځمکې له تیرو 100 کلونو راهیسې نه دي کرل شوي ځکه هلته اوبه نه ورسیږي نو دا ځای ډېرې ښې او سمسورې ځمکې لري ځمکې یې تیګې نه لري او سمسورې دي خو یوازینی شی چې دلته یې کمی دی اوبه دي
نیمروز د هیواد د جنوب لویدیز په هغه سیمه کې پروت دی چې وچکالۍ سخته ځپلې ده خو د کرنې د چارو د کارپو هدایت الله عمر خیل په باور له غزنی نیولې تر هراته پورې پرتې سیمې چې ډېرې سمسوري دي د پراخېدو په حال کې دي ښاغلی عمر خیل وایي سمه ده چې د هیواد د جنوب لویدیز په هغو سیمو کې چې په دودیز ډول ډېر کوکنار کرل کېدل یو شمېر ځمکې شاړې شوي خو هغه ازادي رادیو ته ویل چې د شاړو زمکو د پراخېدو علت پر کوکنارو بندیز نه بلکې وچکالی ده.
زمکه هغه وخت شاړی کی په افغانستان کې څال ته وبورونه رسیدي شپږ لاوه میاست کیږي چې په جنوب غرب حوزه کې باران نه ده سوای چې دا خپل باعث دې سوی چې زمکه شاړی سي. هغه ځکه چې کوکنار کل کیږي دا دوه فصله زمکه دي، یو فصل به مخ کې تنا کوکنار کل کېدل، دویم فصل به بیل غنه شاړو، یعنی دوی به چینه کړل. فرضاً د نوزاد ولسوالۍ چې ډېره وچکالی ځپلې ده، اما متاسفانه چې ډېر شان له بین تللي او دا باعث دې سوی چې زمکه شاړی سي. د ما په فکر تخیرات اقلیمي کمبود دي او بو ډېر رول لري نه د کوکنارو نه کړل.
د یو ان او ڈی سی د راپور لمخه د کوکنارو پر کار د طالبانو له بندیز وروسته افغان کروندګرو د غنمو او نورو نباتاتو کرکیلې ته مخه کړې، خو د خرابې هوا او د وچکالۍ او د اوریاو د کمښت په ګډون د اقلیمي بدلونونو له وجې د هیواد څخه باندې څلوېښت سلنه کرنیزه ځمکه شاره شوې ده. د افغانستان د احصایې ملي ادارې چې طالبان اداره کوي په خپل یو وروستي راپور کې ویلي دي چې په هیواد کې د غنمو د تولید کچه راکمه شوې او سکال د هیواد د غنمو تولید یوازې 4.5 میلیون ټنه وو. د ادارې ویلي دي چې دا غنم تر ډیره د هلمند، کندوز، هرات، کندهار، فراه او بادغیس له اوبیزو او للمی ځمکو ترلاسه شوی دی. خو د احصایې اداره وایي چې د هیواد د غنمو حاصلات د تیر کال پرتله په اوبیزو ځمکو کې څلور او په للمی ځمکو کې څلورویشت سلنه کم شوی دی چې د وچکالۍ په ګډون بیلابیل عوامل لري. د کرنې د چارو متخصص هدایت الله عمرخیل په دې باور دی چې په افغانستان کې د کرنیزو ځمکو کچه نه ده محدوده شوې. ښاغلی عمرخیل دا مني چې په افغانستان کې د ځمکې د تل اوبه د پخوا پرتله کمې دي، خو دی ټینګار کوي چې د ځمکو د خړوبولو قطرهیي سیستم ته چې افغانان په وروستیو کلونو کې ورسره آشنا شوي په پام د کرنیزو ځمکو ساحه پراخه شوې ده.
د ځمکو کارل ډیر سوي دي په افغانستان کې، ولې په دې چې هغه ځمکه چې په دښتو کې وي اوس تبدیل سوي دي په خیراز ځمکو، لکه دښتي مناطق له غزنې نیولې تر هرات پورې اکثرا داسیم دي. بعضي خلکو دا نوی سیستم چې هغه قطرهیي سیستم ده، دا اوس فعلا د وردګ ولایت په بعضي سیمه دي، په لوګر کې او خپل کابل کې هم دا ډیر استعماليږي، چې دا بیا یو ډیر مثبت کام ده چې په کامو وبو مونږه کولای شو چې ډېر ځمکه ابیاري کو. سره له دې چې یو بل منفی فاکتور دار چې د ځمکه د وبر اوزي او بیرته غ تغذیه کیږي، نه دا بل منفی تاثیرات دي، اما ځمکه ورسره شیرازه سی وی دي.
د ملګرو ملتونو پر راپور کې هم دراز راغلي دي چې د کوکنارو او تریاکو له کاروبار څخه د افغان کاروانګرو اوایت هم تقریبا نیمایي شوی دي. د راپور لمخې په 2023 کال کې لدې درکه د کاروانګرو اوایت 208 میلیون ډالر وو، په داسې حال کې چې سکل د دوی اوایت 134 میلیون ډالر ته رسیدل. په کابل کې د پوهنتون استاد دوست محمد احمد زیل ازادي رادیو سره په خبرو کې دا د هیواد د اقتصاد لپاره لوی زیان وباله او وی ویل
هغه وخت نه چې افغانستان کې د کوکنارو نشئی توکو کارکلې بند شوی ده، سره دي چې د غیر قانوني وایدو خو هر کال د افغانستان خلکو تقریبا میلیون ډالر ترلاسه کول. د دې د جبران لپاره البته د کرنې نورې قانوني لارې مشته ده. بزګران کولای شي چې زعفران وکړي، د میوه باغونه جوړ کړي، شنه خونه، شاتچري او لبنیاتو کوچني فارمونه، دا ټول هغه قانوني لارې دي چې کولای شو د دې د جبران او بدیل لار په توګه وکړو.
د کوکنارو پر کار د طالبانو د لوی مشر د بندیز له فرمان وروسته دا دود د هیواد له جنوب څخه د شمال او لویدیز ځینو سیمو ته ولاړ. له دې سره په خاص ډول په بدخشان ولایت کې د کوکنارو په کاروندو کې د پاموړ زیاتوالی راغی. د 2023 کال په مې میاشت کې په بدخشان کې د طالبانو له هغو ځواکونو سره چې د کوکنارو د مخنیوي لپاره سیمې ته استول شوي وو، د سیمه ایزو کاروانګرو په نښتو کې ګڼ کسان ووژل شول. ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې پرله پسې غوښتنې کړې چې د کوکنارو پر ځای د بدیل معیشت په برخه کې له افغان کروندګرو سره مالی مرستې وکړي، او دا غوښتنه طالبانو هم کړې ده. د پرزیدلي جمهوری نظام پر مهال افغان کروندګرو له نړیوالې ټولنې څخه منظمې مرستې ترلاسه کولې، خو د طالبانو له بیا واکمنې وروسته نه یوازې دا بلکې نورې مرستې هم تقریبا د نشت کچې ته راولوېدې. بدخشانی کاروانګر عبدالله چې په مستعار نامه له ازادي رادیو سره خبرې کولې وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د نه کرلو په بدل کې له کاروانګرو سره هیڅ راز مرستې نه دي کړې، نو ځکه د خپل لاس جریبه ځمکه کې په پټ